درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو خبری مجله وړاندې کوم. زه عصمت څاروان یم. دا خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. د کابل لپاره د طالبانو امنی قمانداني د دغه ښار په احمد شاه بابا مینه کې د ولسی جرګې د یوې پخوانی وکیل مرسل نبیزاده د وشل کېدو خبر ورکړ. د کابل د امنی قمانداني ویندوی خالد زدران وای نامعلوم وسلوالو د کابل ښار د دولسمې حوزې اړوند په احمد شاه بابا مینه کې په خپل کور کې پر مرسل نبی زاده او د هغه پر یو ساتون کې ډزې کړي او دواړه وژلې دي. د زدران په وینا په دې پیښه کې د اغلی نبی زاده یو ورور ټپي شوی دی. د دې پیښې د انګیزې په اړه څه نه دی ویل شوی. د هرات ولایت د حوزوي روغتون مسؤلان وای د ورستیو څو ورځو د شدید سړی حواله کبله لشتر لشت دوه بشتره پر روغتونونو کې بستر شوی دي. د هرات د حوزوي روغتون د ایمرجنسي یا بیړنۍ څانګې مسؤل فرهاد افضلی نن په یو خبر پانه کې ویلي چې دا کسان لمړینې ژغورل شوي خو لا هم سخته ساړه دوام لري. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تودوخې درجه تر منفي ډیرش پورې رسیدلې ده چې دا په وروستیو څو لسیزو کې کم ساری ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکې اداره او چا وای د دې لپاره چې په دې ساړه ژمي کې دوی ډاډه شي چې مرستې بې وزله ښځو او بې سرپرست ماشومانو ته سمی رسیږي ښځینه کارکوونکي مهم دي. طالبانو تیره میلادي میاشت په غیر حکومتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ولګاوه. او چا پر ټویټر لیکلی له بې وزلو سره د کمپلو او د ژوند ژغورلو نورو ضروري وسایلو مرستې کوي. نیپالی چارواکی وای په دغه هیواد کې د وی مسافری الوتکې د لویدو په پیښه کې لشته لږه 15 پېته تنه مرشي دي. د نیپال دولتي تلویزیون د چارواکو په قول ویلي چې په الوتکه کې 2 تنه سپاره وو د ځینو کسانو مړی د پیښې په ځای کې موندل شوی. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د اوکراین په دن پر شار کې د بی ودانی له نړیدو وروسته د ژغورنې عملیات دوام لري. په دې پیښه کې لشتل لږه 12 مرشوي دي. د شار شورا پر نو وخت په یو راپور کې وویل چې په دې پیښه کې د 14 ماشومانو په ګډون 3 اویاتنه ژوبل شوي او د شپږو ماشومانو په شمول 18 نور سلامت ژغورل شوي دي. له دې پیښې وروسته په دن پر شار کې 3 ورځې ویر اعلان شوی دی. په همدې حال کې پر اوکراین د روسیې د يرغل سباندې یو لس میاشتې وځي. لسکونو زرو اسرائیلیانو پرون شنبه د اسرائیل په دروسترو شارونو کې د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د عدلي قضایي اصلاحاتو د پروګرام پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهرو تنظیمونکو بنیامین نتانیاهو په اسرائیل کې د دیموکراتیکو ارګانونو په کمزوره کولو تورن کړ. نتانیاهو په روسي ورځو کې له یو سخت دریځ مذهبي ګوند سره د ائتلاف په جوړولو د شپږم ځل لپاره د اسرائیل صدر اعظم شو. د منتقدان وایي چې قضایي اصلاحات به د اسرائیل د قضا خپلواکۍ ته زیان واړوي. او د ټکنالوژي یو کمپنۍ د نابینایانو لپاره داسې لاس پوټنی یا دسکش جوړ کړی چې په وسیله بریل خط په لوړ ژغ لولي. د اوراما ال سٹارټ اپ شریک بنسټګر کوشاګرا جنوی چې په هند کې د نابینایانو په یو انسټیټیوټ کې د رضاکاری په محل ورته دا ائیډیا پیدا شو او جوړولو ته وهڅول شو. د دې په وینا د هند په سلو کې نیوی نابینایان بریل لیک نشل وستلې. نابینا دسکش پر بریل لیک تیروي او د یو لاور سپیکر په وسیله متن ورته لوستل کیږي. ټاکل شوی دی چې د لاس پوټنی د سشکال تر پایه په $300 بازار ته راوسی. زمو شخله ازادي رادیو اوري. نامعلوم وسلوالو په کابل کې د ولسی جرګې یو پخوانی غړی مرسل نبی زاده وژلې. اغلی نبی زاده څوک و؟
اغلی مرسل نبی زاده اصلا د ننګرهار و او د کابل د خلکو استازي و په ولسی جرګه کې.
یو نما د امنیت شورا له غړي وغوښتل چې د طالبانو د بشري حقونو د مخالفو پالیسیو په وړاندې یو لاس ووسی. د سیاسي چارو لوی په افغان شننکه سره مو په دې موضوع خبرې کړې.
فکر کوم چې نړۍ خو تر یو ځای پورې متحده ښکاریږي، لیکن دغه تاثیرات موږ له بده بخته په افغانستان کې نه وینو.
ایران وای د طالبانو حکومت تر رسمیت نه پیژني. د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا د کرکټ ادارې پر غوښتنې پریکړه اعتراض وکړ.
دوی هم دغه خبر کوله چې په موږ باندې د حکومت او د مدني ټولنو فشار دردانو به موږ نشو کولای.
د نیپال د هوایي پیښې حال هم درکو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا خبری ټولګه د فیسبوک لاره هم په ژوندۍ بڼه خبري شي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې یو غړی مرسل نبی زاده په کابل کې په خپل کور کې وشل شوې ده. د دې پیښې نور جزئیات له حسیب الله تلاش څخه اورو چې دا شیبه له استودیو سره وصل ده. تلاش صاحب مهرباني.
د کابل لپاره د طالبان امنیه قومندانۍ د دغه خار په احمدشاه بابا مینه کې د ولسی جرګې د پخواني وکیل مرسل نبی زاده د وجل کېدو خبر ورکړ. د کابل د امنیه قومندانۍ وایان خالد زدران وایي نامعلومو وسلوالو د کابل خار د 12مې حوزې اړوند په احمدشاه بابا مینه کې په خپل کور کې پر مرسل نبی زاده او د هغې پر یو ساتونکي ډزې کړې او دواړه یې وژلې دي. د زدران په وینا په دې پیښه کې د اغلې نبی زاده یو ورور ټپي شوی دی. د تیر نظام د ولسی جرګې غړی نعمت الله کاریاب وایي په کابل کې د پخواني وکیل مرسل نبی زاده وژنې پخوانیو چارواکو او وکیلانو ته چې افغانستان کې دي د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. دغه راز د دې پیښې د انګېزې په اړه چې تر اوسه څه نه دي ویل شوي او تازه مو هم د طالبانو د امنیه قومندانۍ له ویان سره چې د کابل لپاره یې ټاکلی دی خالد زران سره خبرې وکړې، د ویل چې نور جزئیات نشته او موږ د نورو جزئیاتو د ترلاسه کولو په لټه کې یو. د نبی زاده وژنه د نړیوال غبرګونونه هم له ځانه سره درلودل. په اروپایي پارلمان کې د جرمني د شنو په نوم د یو ګوند غړی هانا نیومن په خپل ټویټر کې ویلي چې هغه په تیاره کې ووژل شوه، خو طالبانو په رڼا ورځ جنسیتی اپارتاید نظام جوړ کړی دی. دغه ورځ د آلمان جی پی خبری اژانس ویلي له 2018 اګست راهیسې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې د ځوانانو مرموزې وژنې زیاتې شوې او دا لومړی ځل دی چې یو مخکینی قانون جوړونکی یا وکیل وژل کیږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو ډیری افغان سیاستوال په ځانګړې توګه ښځینه پارلماني غړي له افغانستانه ووتلې چې خو مرسل نبی زاده یو له هغه غړو څخه ده چې په تر اوسه په کابل کې پاتې وه. د جی پی د راپور پر اساس شاوخوا 4 میاشتې مخکې مخپټې په یو رسنۍ کې راښکاره شوې وه، ویل یې چې لیوینا دولتي سازمان سره همکاري کوي. ویل کېږي هغې په دې مرکه کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو او سیاستونو په اړه هم خبرې او نیوکې کړې وې. نبی زاده په 2019 کال کې له کابل څخه ولسی جرګې ته وټاکل شو او د طالبانو تر بیا راتګ په دې برخه کې پر دنده وه. اسوشیټ پریس ویلي هغه د افغانستان په تیر نظام کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړی و او د بشري سرچینو د څېړنو او پراختیا په نادولتي موسسې سره یې همکاري درلوده. د 2018 کال اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د ښځو او نجونو پر وړاندې سخت دریز غوړه شوی او حقوق یې تر پښو لاندې شوی دی.
بله ډیره مننه کورودان تلاش صاحب. لکه څنګه چې تاسو مو ویل د اغلی نبی زاده د غوشل کېدو مسالې یو شمیر پخوانی چارواکي او د پخوانی ولسی جرګې یو شمیر غړي چې لا هم په افغانستان کې دي اندیشمن کړي دي. د ولسی جرګې پخوانی غړی نعمت الله کاریاب وایي اغلی مرسل نبی زاده په خپلو خلکو زوریدل او له بیوستو خلکو سره مرسته کول او خدمت یې کاو. مرسل نبی زاده چې د پخوانی ولسی جرګې غړی و په کابل کې په خپل کور کې وشل شوې ده. له نعمت الله کاریاب سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې او په پیل کې ښاغلی کاریاب داسې وایي.
اغلی مرسل نبی زاده اصلا د ننګرهار و او د کابل د خلکو استازي و په ولسی جرګه کې شاوخوا 3 کلونه د ګټ کار تجربه درلوده. په واقعیت کې یو ډېره با احساسه او پتمنه افغانه وه او تل په خپلو خلکو زورېده او په ډېر داسې یو حالت کې را لویه شوې وه چې هغې د خپلې کورنۍ کړاوونه او دردونه لیدلی و، نو تل یې د نورو مظلومو او بېوسو خلکو سره د رفاه او آسایش په برخه کې مرسته کوله. بېګا له بده مرغه چې دا په خپل کور کې وژل شوې ده. د اغلی نبی زاده د مړینې تر اوسه پورې دلیل نه دی معلوم، خو دا یو اندېښمنوونکی خبر دی په افغانستان کې. هغه خلک چې لږ تر لږه په سیاسي موقفونو کې کار کړی او یا د دې خاورې کې د پاتې کېدو اراده لرل هغه ته یو ډول
بله زه غواړم وپوښتم چې د ولسی جرګې ګڼ وکیلان به اوس هم په افغانستان کې دننه وي، همداسې ځینې چارواکي هم پاتې دي. څومره اندېښمنوونکې ده د هغوی د امنیت لپاره دغه مسله او دغسې پېښه چې شوې ده د افغانستان یو وکیل وژل شوی؟
تر اوسه خو دا نه ده معلومه چې دا یو سیاسي ترور دی که دا یو جنایي پېښه کېدلی شي، دا به وروسته معلومه شي. خو په واقعیت کې همداسې ده چې هغه څوک چې په تیر کې د افغانستان د پخوانی جمهوریت غړي پاتې شوي په لوړو پوستونو کې او یا هم د سیاست یوه برخه وو، د مرسل نبی زاده وژنې هغوی ته یو ډول اندېښنې او تشویشونه را پیدا کړي. زموږ هیله دا ده چې د دغو خلکو اول خو د هیڅ افغان د مړینې او دلته د ناوړو پېښو د رامنځته کېدو مخنیوی لازمي دی. خو بیا دا خو خلکو دپاره چې لږ تر لږه په سیاست کې ونډه لرلې ده، دا ډول پېښې نورې اندېښنې هم راپورته کولی شي. دا خو خلکو دپاره چې په هېواد کې اوسېږي او یا له بهره د هېواد ته د راتلو هیله امید لري، هغوی دپاره یو ډول د اندېښنې ډک خبر دی. زما هیله دا ده چې په راتلونکي کې د دا ډول پېښو مخنیوی وشي، خصوصا د ښځو ژوند چې دلته تأمین او محفوظ نه وي او دا ډول پېښې رامنځته کېږي. بیا حتما د نارینه وو دپاره خو د تشویش خبره دای چې هغوی ډېر ګرځي او د هېواد د هر ګوټ ته د تلو اراده لري. په واقعیت کې دا یوه اندېښمنوونکې پېښه ده.
د ولسی جرګې یو پخوانی غړی نعمت الله کاریاب چې د دې جرګې د یوې پخوانی استازي د وژل کېدو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو په یو مرکه کې ویلي چې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی سوله نه خوښته. خو د شاغلی غنی مخکینی لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي محمد اشرف غنی واقعي سوله خوښته. امرالله صالح پر خپل ټویټر پاڼه د مایک پامپیو څرګندونې بی بنسټه کیسې بللې دي. مایک پامپیو وروسته خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي له محمد اشرف غنی تنګ شوی و. جزئیات له امید زهیر مل څخه اورو.
بله، د افغانستان د مخکینی جمهور رئیس مخکینی لومړی مرستیال امرالله صالح د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر مایک پومپیو هغه څرګندونو ته تند خبرګون ښودلی چې ویلي و مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی سوله نه غوښته او انتخابات هم غلا کړي وو. مایک پومپیو د امریکا د شیکاګو پوهنتون د سیاست انسټیټیوټ کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا رښتیا ته د محمد اشرف غنی غوښتي وو چې واک پرېږدي ویلي چې د جمهور رئیس غنی پتنګ شوی او دا کار د دې لامل شو چې دوی ګام پورته کړي او ټول هغه افغانان د خبرو میز تاظیر کړي چې د خبرو دوام وخت هغه څه چې د دغه قول جمهور رئیس اوباما مختل خدا بیا وایي چې خپل غنی دا خبره نه وخته چې دا کار وکړي. مایک پومپیو جمهور رئیس خوانه جمهور رئیس محمد اشرف غنی په انتخاباتو کې پغلا هم تورن کړ، وی ویل چې دغه انتخابات یو ډول باندې د خپل رقیب غلا کړی وو. په داسې حال کې چې د دې انتخاباتو په جوړیدونکو حکومت کې د پومپیو د حکومت ډیر لوړ پوړو چارواکو چې د لوړې مراسمو وال په دغه خغلی غنی په کې ګډون کړی وو. خو په تیر جمهوریت نظام کې د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح د مایک پومپیو د څرګندونې به بنسټه کې سی بللې دي. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې جمهور رئیس غنی وختل واقعي سوله راشي، خو امریکا پریکړه په پټ راول پندې ته د افغانستان سپارلو څو د دوی په خبره د اوکراین لوی جګړې ته چمتو شي. خغلی صالح دام خبر هم کړی چې د مونیخ امنیتی کانفرنس کې یو لز دلایل خپل مایک پومپیو ته وړاندې کړل چې افغانستان د دې په خبره پاکستان او ترهګرو ته سپارلی کیږي او دا سوله نه راولي. نوموړي دا هم لیکلي چې د دوی اندېښنو ته د مایک پومپیو ځواب یوازې دومره ساده و چې ویل یوازې 15 ورځې مونږ دا دوه هوکړه ځنډول شو څو تاسې خپل پلویان راټول کړئ. د مایک پومپیو څرګندونه تخپله مخوانی جمهور رئیس غنی خبرګون نه دی خوده لخوا دی وړاندې خپل مرکو کې په دوحه کې د طالبانو سره د امریکا د سولې تړون د جمهوریت نظام د سقوط یو لوی لامل بللی وو. څروان صاحب همدا ډول خاغلی غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خانه انګړی اساس زلمی خلیلزاد د طالبانو سره چې خپل مایک پومپیو هغه مهال چې د دوی تړون کې د حالت حاضر وو د افغانستان د سولې په برخه کې په دوه مخي سیاست تورن کړی و. خو زلمی خلیلزاد بیا رسنیو سره خبرو کې د افغانستان د اوسنی وضعیت لامل خغل غنی بللی و چې د په خبره د سولې خبرې بریا ته پرېنښودې او له افغانستانه ووت.
مننه سلامت اوسې زهیر مل صاحب. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشي د امنیت شورا غونډې ته ویلي چې له تعلیم او کاره د ښځو راګرځول د بشر د اساسي حقونو سرغړونه ده او نړۍ باید په وړاندې متحد واوسي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي چارو له شنونکي شفیق همدرد سره په همدې موضوع مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې آیا نړیواله ټولنه توانېدلې چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د وروستیو پریکړو په اړه واحد دریس خپل کړي.
نړیواله ټولنه لغه پایل نه د ښځو د خونو د جنکیانو د تعلیم او همدارس د ښځو د کار په اړه باندې جدي وو. خو کوم تغییر چې راغی دا ناڅاپي تغییر وو. زه فکر کوم چې نړۍ او د منطقې هیوادونه او په خپله په افغانستان کې د افغانستان ولس چې د دې سره یعنی دې ته آماده نه وو. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې نړۍ کوخخ کاوه چې یو څه وخت واخلي. لیکن په تیر تقریبا څه کم دوه کلونو کې هم موږ څه تغیرات ونه لیدل. نو زه فکر کوم چې نړۍ خو تر یو ځایه پورې متحده ښکاریږي لیکن دغه تاثیرات موږ له بده بخته په افغانستان کې نه وینو.
د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه د طالبانو د حکومت دریز د اسلامي همکاریو د سازمان د وختنې په وړاندې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وړاندې متفاوت و. ستاسو په نظر طالبان ولې غواړي چې نړۍ ته دوه ګونی پیام ورکړي د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه؟
د دوی په اوله دوره د حاکمیت کې او اوس تقریبا په دې څه کم دوه کلونو کې ټولو خلکو ته او نړیوالو ته دا معلومه شوله چې دوی د عامو خلکو د ګټو سره د دې ټولنې د پرمختګ سره او د نړۍ سره یا د منطقې د هیوادونو د همسایګانو سره د سیالۍ یا د برابرۍ یا دا هیواد له دغه حالت نه د راایستلو دپاره کومه فکر نه لري. نو په دې اساس باندې هغه وعدې چې دوی کړې وي په دوحه کې د نړیوالو سره په ځانګړې توګه د امریکایانو سره هغوی هم دوی پوره راونه وتل. نو زه فکر کوم چې نړۍ ته به له هغه هیوادونه چې تر اوسه پورې لا هم په یو شکل نه یو شکل د دوی سره هغه د ډیپلوماټیکې اړیکې که څه هم غیر رسمي ساتلې دي، زه فکر کوم قرار قرار به د دې خلکو هم دغه توجه چې د کمر شي. او زه فکر کوم چې افغانستان له بدبخته د ولس او د ملت به یو لوی ناورین ته هغه اقتصادي او نظامي او لوی بحرانونو ته بلاړ شي، ځکه دوی اقتصاد کې نه دي. په دې خاطر باندې ماته د افغانستان راتلونکی یو لوی بحران یو حتی د کورنۍ جنګ اندېښنه هم زما له بدبخته فکر کې شته چې کېدای شي که دوی اصلاح نه شي، دوی ریفورم رانولي، دوی قانون جوړ کې، دوی همشمونه حکومت جوړ نه کې، نو زه فکر کوم چې مشکلات به جوړ شي.
که د نړیوالی ټولنې خبرې یو خو ته پریږدو، د افغانانو ته د طالبانو ځواب تر اوسه پورې څه دی؟ د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه آیا افغانان توانېدلې تر اوسه پورې هغه پیام ترلاسه کړي چې دوی غواړي له طالبانو له حکومته واوري؟ او دا پیام څومره افغانانو ته د درک وړ او د منلو وړ دی؟
د دوی غوښتنه خو زه فکر کوم د دې ملت یرغمل کېدل دي او دا دوی یرغمل کړی دی. تر اوسه پورې خلکو ته رجوع نه ده شوی. انتخابات خو لری خبره ده، حتی دوی قانون نه دی جوړ کړی. په ټولو برخو کې دوی محدودیتونه وضع کړي دي. دغه کوم حالات چې د بیرون سړی ورته ګوري، زه فکر کوم چې دا یو استخباراتي لوبه ده او د نړیوالو سره چې د دوی کومه لانجه ده د رسمیت او یا د ځینو نورو مسایلو له بده بخته دوی دغه غچ د افغان ولس نه اخیستل کیږي. او دغسې یو شریعت دوی معرفي کړی دی، را وړاندې کړی کوي چې هغه په نوره نړۍ کې نشته. دی د دوی ټول فرامین د نړۍ د اسلامي هیوادونو د مراکزو د خوا دی، د دوی دغه کارونه چې دي غندلي دي.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نیپالی چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د یوې مسافري الوتکې د لوېدو په پیښه کې تر شپېتو زیات کسان مړه شوي دي. البته په دې الوتکې کې دوه اویا تنه مسافر سپاره وو. د دې پیښې نور جزئیات له صفي الله ستانکزي څخه اورو چې دا موضوع یې تعقیب کړی دی. ستانکزي صاحب، مهرباني.
سلام تاسو ته ټولو اوریدونکو اوریدونکو ته. نن له غرمې مخکې په 10:30 بجو د نیپال له پلازمینې کټمنډو څخه د یتي هوایي شرکت یوه وړه دوه ماشینه الوتکه د نیپال لویدیز ښار بخارا ته په لار و، چې دغه ښار ته هوایي میدان ته نږدې د یو سیند په غاړه باندې ولوېدله. دغه پیښه کې د چارواکو په خبره پورې تر اوسه پورې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. البته ټول ټال 22 کسان په الوتکه کې ناست وو. چارواکو ویلي دي چې الوتکه تر لوېدو وروسته اور یې اخیستی دی او ګڼ خلک جسدونه سوځېدلي وو او د پېژندلو وړ نه وو. خو بیا هم دوی ویلي دي چې تر اوسه پورې د 18 کسانو جسدونه پیدا کړي دي. البته په نیپال کې چې دنګ غرونه پکې دي او همدارنګه د نړیوالو ګرځندویانو او غرختونکو یو اصلي مقصد هم دی، نور وخت هم دغسې پېښې شوي دي. دا اوله پېښه نه وه چې دومره کسان مړه کېږي، خو په 1.5 کلونو کې دغه خونړۍ بلل کېږي. البته په 2020 کال کې، یعنی تیر کال په می کې هم 2 کسان مړه شوي وو. تر هغه مخکې په 2013 کال کې هم شاوخوا 150 کسان مړه شوي وو. خو تر ټولو خونړۍ هغه بیا په 1992 کې وه چې د پاکستان د هوایي ایرلاین یا PIA یو الوتکه ولوېدله او پکې 168 کسان وژل شول. د نننۍ پیښې علت هم نه دی معلوم، خو چارواکي وایي چې پلټنې کوي. د نیپال صدر اعظم د پیښې ځای ته ورغلی وو او د کابینې بیړنۍ غونډه په دې ارتباط باندې راغوښتې وه او ویل چې د پیښې د عواملو د پلټلو لپاره کار کوي. خو له سیمې نه خلکو ویډیوګانې اخیستي. هغوی ویل چې دوی ولیدل چې تیاره د کیناست، تیاره په هوا کې له مشکل سره مخ شوې وه او ولګېدله او دغه
پیښه رامنځته شوله. ډېره مننه ستانکزی صاحب چې د نیپال د هوایي پیښې جزئیات مو وړاندې کړل.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې.
پر اوکراین د روسیې په تازه حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 40 ته رسیدلی دی. دا پیښه داسې وخت شوې چې بریتانیا د لومړي غربي هیواد په توګه اوکراین ته د ثقيله ټانکونو د ورکړې خبره کړې ده. د بریتانیا د غوړنديز او د مسکو له سخت عکس العمل سره مخامخ شوې ده. د موضوع تفصیل لپاره اسدالله لودی نامداشه بل استودیو سره وصل دی. د به وورو
مندنه سروان صاحب، سلام تاسو اوریدونکو او لیدونکو ته. پر اوکراین د روسیې د میزایلو په تازه حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر لکه څنګه چې تاسو ویل 40 ته پورته شوی دی. دا پیښه داسې وخت کې چې بریتانیا د لومړي اروپایي او غربي هیواد په توګه له اوکراین سره د پوځي مرستو اعلان کړی دی. د بریتانیا دغه اقدام د مسکو له سخت عکس العمل سره مخ شوی دی او ویلي دي چې دغه کار به په اوکراین کې روانه شخړه لا پسې سخته کړي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکی سره خبرې کړې دي پر ټلیفون، او د چیلنجر 2 ټانګونو او نورو توپچی سیستمونو په تړاو یې توضیحات ورکړي دي. د دې مکالمې چې پرون وشوه جزئیات د بریتانیا صدارت نن خبره کړې دي. اوکراین د شمې پوراس هم ټینګار وکړ چې په سولیدار سیمه کې پیل شوې جګړه لا هم روانه ده. تر دې مخکې د جمهوری ریاست مسؤلانو په روسیا کې ادا کړې و چې تر اوږدې جګړې وروسته دوی دغه سیمه یا د سولیدار ښار نیولې دی. تر یو لړ پوځي شاتګونو وروسته به په دې ښارګوټي کې بریا د مسکو لپاره یوه نادره لاسته راوړنه وي. خو هلته بیا د مسکو لخوا ګمارل شوو چارواکو ویلي چې دغلته لا هم د مقاومت سنګرونه فعال دي. د اوکراین چارواکو په اوکراین کې د روسیې د میزایلو د وژونکو حملو تازه لړۍ غندلې ده، او د حملې داسې وخت شوی چې په اوکراین خلک د نوي کال لرغونی جشن لمانځي. په دنیپروپتروس کې هم تازه حملې شوي دي او ویل شوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې پر اوکراین 50 د میزایلو او 90 د ثقيله توغندیو حملې شوي دي او 2000 هم شوي.
ډېره مننه لودین صاحب.
لا خبرونو ور اخوا
یو شمیر مدنی فعالانو او د ښځو د حقونو مدافعانو د نړۍ په بیلو بیلو هیوادونو کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په ننګه اعتراضونه کړي دي. دوی له طالبانو غوښتي چې پر ښځو او نجونو محدودیتونه پای ته ورسوي. نور جزئیات د نرګس مومند په راپور کې اورو.
سلامونه سروان صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته وخت تاسو ټول پخې. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، زه هم داسې ور اضافه کوم. البته پرون د شنبې په ورځ د نړۍ په 90 هیوادونو کې چې شاوخوا 950 بیلابیل ښارونه هم پکې شامل وو، په دې 90 هیوادونو کې د افغان ښځو د برابرۍ، د ازادۍ او د زده کړو لپاره اعتراضونه وشول. دا اعتراضونه په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او د کار د لګیدلې بندیزونه په تړاو پرون په مختلف هیوادونو کې، البته په امریکا کې، آسټرالیا کې، کاناډا، جرمني، فرانسه اویش می نور اروپایی هیوادونو کې هم تر سره شو. او د یادونه وړ دی چې په دې اعتراضونو کې نه یوازې ښځې بلکې د نارینه هم ډیر پراخ ګډون وو. په دې اعتراضونو کې یو څه چې اضافه و د نسبت نور اعتراضونو ته، غدا و چې یو نوی هشتاګ دوی داسې جوړ کړی و چې په افغانستان کې د ښځو حقونو دفاع په نوم، او بل د افغان نجونې زده کړو ته پرېږدي. دغه هشتاګونه ورسره دی، ورسره په لاس کې و. نو څاروان صاحب، په دې اړه موږ د اعتراض کوونکو څخه هم پوښتنې وکړې. دوی وایي چې طالبان حق نه لري په هیڅ صورت چې افغان میرمن یې موجودي په کور بندي وساتي. دوی د کار او د زده کړو څخه منع کړي او دوی په کورونو کې لکه بندیان غونډې وساتي. نو دوی ویل چې طالبان باید نړۍ سره کړي ژمنې، او د بل خصوص د افغانستان د خلکو سره هغه ژمنې چې کړي دي، د ښځو سره هغه ژمنې چې کړي دي، هغه باید پوره کړي. د یادونې وړ دی چې د پمدې اړه موږ د البته د پاریس کې هم موږ د ځینو کسانو سره خبرې وکړې. دوی هم ورته خبر وو او دوی ویل چې طالبان هیڅ حق نه لري چې د نجونو شرعي حق ترې واخلي. نو په دې اړه موږ د طالبانو څخه پوښتنه وکړه، طالبانو د وایندویانو څخه پوښتنه وکړه، خو له بده مرغه د هغوی هیڅ ځواب مو ترلاسه نه کړ.
مننه نرګس مومن حسنزی، چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مو د افغان ښځو د حقونو په دفاع کې د مظاهرو او اعتراضونو حال مو راکو. اوس هم د سپورت لورته، د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ خپل اعتراض د کرکټ نړیوالې شورا ته رسولی دی. افغان کرکټ بورډ وایي چې په دې تړاو د کرکټ د نړیوالې شورا له مشرتابه سره د حقوقي حل لارو د لټولو لپاره کتنه کوي. جزئیات د ساحل د بختیار ساحل په راپور کې واورئ.
د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان په یو تازه ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په تړاو یو وار بیا خپلې اندېښنې کرکټ نړیوالې شورا سره شریکې کړې دي. نصیب خان وایي د استرالیا د لوبو نه کولو تر پریکړو وروسته د کرکټ نړیوالې شورا له مرستیال سره مفصلې خبرې کړې دي، خو د خبرو د جزئیاتو په تړاو نه دی غږېدلې. نوموړي ویلي دي په پلان کې ده چې په راتلونکو دوه اونیو کې د کرکټ نړیوالې شورا له مشرتابه سره د حقوقي حل لارو لټولو په پار وګوري. هغه د استرالیا کرکټ ادارې سره د وروستیو خبرو په تړاو وایي،
تاریخونه مو مشخص کړل مخکې له دې چې د تاریخونو اعلان ته رسېږو. د هغې نه 2 ورځې مخکې دوی موږ سره په زوم کال باندې بیا میټینګ واخیست. بیا راته وویل چې موږ نشو کولای چې دا لوبې وکړو. نو موږ پس له هغې هم 3 مجلسونه ورسته وکړل، کوشش مو وکړو چې قناعت ورکړو او د دې لوبو د اهمیت په اړه دوی ته وویل. د افغانستان کرکټ بورډ لپاره ډېرې مهمې دي او د سوپر لیګ لوبې دي، خو دوی هم دغه خبر کوله چې په موږ باندې د حکومت او د مدني ټولنو
د ښاغلي نصیب په وینا چې د افغان کرکټ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف عربي متحده اماراتو ته تللی او هلته یې په دې تړاو د هند، سریلانکا او پاکستان کرکټ ادارو له مشرانو سره خبرې کړي دي. د نوموړو په ټکو چې یادو هیوادونو په دې موضوع کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د استرالیا کرکټ ادارې د جنوري میاشتې په 12 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو او جونو لپاره د ژوند او زده کړو د محدودیتونو له امله نه غواړي له افغان کرکټ لوبډلې سره په راتلونکي مارچ میاشت کې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ 3 ورځنۍ سیالۍ ولوبوي. د پریکون د افغانستان کرکټ ادارې لوبغاړو مینوالو سخت غبرګونونه راپارولي دي.
بیا وروسته به ستار فروخ بل خبری مجله وړاندې کړي، خو یادونه کوم چې په لنډ وخت کې به د آزادي رادیو خبرونې د شپې له لوري هم پیل شي.
آزادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د آزادي رادیو خبرونې
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1380 کیلو هرتز اوریدلای شئ.